نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين يا رب العالمين. نن بمونگ دش بغم آیت نواخلا دا دیار لسم آیت پوری وایو انشاء الله سورة البقرة. اول بمونگ لفظی ترجمه کوو او بیا به تفسیر ګورو انشاء الله. نشپګم آیت را اوباسی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ان بشک الذین ها خلق کفرو، چا چې کفر کړی دی، کفرا دا د دې روټ ور دی کاف ف او را، د دې ډیری معنی دی، پټول، خخول، حق رد کول، حق نه منل، دا ټولې د کفر معنی دي. او دا موږ چې کفر لفظ په عام ژوند کې استعمالوو چې فلانی کافر دی او په هغو باندې، دا پټول لفظ څنګه فټ راځي؟ یعنی هغه د حق گواهی پټوي، هغه د باوهی د هغو حق، هغه څوک؟ یعنی دلته کې الله تعالی د دې نه مراد دی، د چا چې په هغو باندې د ټولو نه زیات احسان دی، د الله تعالی د منلو نه انکار کوي. یو گواهی په انسان هم الله تعالی ایښودی ده. یعنی د کفر دا معنا په لغت یعنی ډکشنری کې څنګه راغلی ده، نو هغه ما تاسو ته بیان کړه. او شرعي معنی یې دا ده چې څوک د کلمې نه انکار وکړي او د الله تعالی نه انکار وکړي. سواء برابر ده، علا باندی، هم پدوی، دا دو لفظونه دی. ا کو انذرتهم، انذرتا او هم، دا انذر معنی ده چاله خبرداری ورکول، دا د نون ذال او ران دی. هسې موږ د دې معنی د یرولو کوو، لیکن د دې معنی ده چاله خبرداری ورکول. لکه که تاسو چاته ووایئ چې فلانی ځای ته مه ځئ، هلته غلو دي، نو د انذار معنی ده خبرداری ورکول. او په خبرداری کې د یاري معنی هم راځي، د محبت، شفقت او خیرخواهۍ سره چاله خبرداری ورکول. که چېرې ستاسو محبت وي د چا سره، نو بیا به تاسو وایئ چې په هغه لاره مه ځئ، هلته کې غلو دي او ډاکوان دي. نو په دې کې د محبت او خیرخواهي وي، نو داسې نه ده چې د چا په سټ باندې سورېدل وي. ټیک شوه؟ امید دی چې په دې به پوه شوي یې. بلکې دا داسې پوه کول دي لکه د محبت او شفقت سره، او دې ته انذار وایي. او دلته بیا تا راغلی ده، تا معنی ده تو. دا موږ په سورة الفاتحه کې په انعمت کې هم ویلی وو چې په تا باندې انعام کړی دی. نو انذرتهم د دې معنی ده چې تو ویروې هغوی، ام یا لم نه. تنذر دا هم دوه لفظونه دي، تنذر او هم، نو دا هم ورسره ضمیر لګېدلی دی. هر کله چې ضمیر ولګي، نو دا یو لفظ طرف ته ځي. نو دلته د هم دا ضمیر کفرو طرف ته ځي، ځکه چې بار بار د یو بنده نوم څوک نشي اغستی. لکه یو مثال به واخلو چې عایشه راغله، عایشه خوراک وخوړو، عایشه کیناسته، عایشه پاسېده. نو موږ په خپله ژبه کې هم داسې خبرې کوو، دا ضمیر موږ هم استعمالوو. موږ وایو عایشه راغله، هغې خوراک وکړو، هغه کیناسته، هغه پاسېده.
مونږ هغه ولګوو او کله مونږ وایو چې هغې دا کار وکړو نو دې ته ضمیر وایي او د ضمیر لګول وجه دا وي چې په خبره کې ښکلا راشي او بار بار د هغې نوم وانغستې شي. نو تنذرهم دا هم د نون زال او رانه دی، نو اوله د دې روټ نه انذر جوړ شو او اوس ترینه تنذر جوړ شو، لکه خوراک کول یو فعل وي، لکه مونږ چې وایو هغې وخوړه، وخوره، خوري، خوړې شوي ده. نو ټول لفظونه د یو روټ نه دي، لیکن د دې لفظ مختلف حالتونه دي او د دې تعلق د څه سره دی؟ د خوراک سره. هم دغه شان تنذر د انذار نه دی، دا کله انذر جوړ شي، کله تنذر جوړ شي. لا یؤمنون د لا مطلب دی نه، یؤمنون دی ایمان راوړي. چې کله پاوله کې یا ولګي د دې معنی راځي دوی،
او چې په آخر کې واو نون راشي د دې معنوي چې دا جمع دی.
نو د یؤمنون معنی ده چې دوی ایمان راوړي، او چې کله تینه مخکې لا ولګي د دې مطلب دی چې دوی ایمان نه راوړي.
بیا د ختمه دا لفظ مونږ په خپله ژبه کې هم استعمالوو چې کله کار سرته ورسی نو مونږ وایو چې ختم شو. نو دا د مهر لګولو په معنی کې هم راځي. په اصل کې په پخوانی زمانه کې چې به کله چاسو ضروري خط لیکو نو هغه خط به یو قاصد له ورکړو، او چې کله به چا خط لیکل ختم کړل نو په لفافه باندې به مهر ولګو چې دا خط په حفاظت سره بل ته میلاو شي، او که دا مهر مات شوی و د هغې به دا مطلب و چې دا خط کتلی شوی دی. نو چې خط به ختم کړو نو مهر به پرې ولګوو. نو د ختمه مطلب دی چې مهری ولګوو، او دا مهر چا لګولی دی؟ الله، الله تعالی. دلته په الله لفظ باندې پیخ دی، د دې مطلب دی چې الله تعالی علا باندې. قلوب جمع ده د قلب، قلب وایي یو زړه ته، او قل د قلوب مطلب دی ډیر زړونه. نو قلوبهم زړونه د هغوی، نو دا هم هغه هم دی خو اوس هم جوړ شو، د دې یو معنوي کدا هم راشي او که هم راشي دا سو فرق نه پرې باسي. ټیک شو. و او علا باندی سمعهم، دا سین میم او عین چې دی کنه دا د غوږونو د پاره راځي. سماعت هم مون خلق په اردو کې استعمالوو. سمیعهم د الله تعالی نوم دی، یعنی هغه اورېدو واله دی، د دې تعلق د غوږونو سره دی. نو سمعي غوږونه هم د دوی. و او علا باندی ابصارهم، دا هم دوه لفظونه دي، یو ابصار دی د بصر نه دی، نو دا سترګو ته وایي، یعنی نظر. هم د دوی. غشاوتن د دې روټ دی غین شین یا. غشیتاری استعمالیږي د حالتی نزا دپاره، چې کله بنده د مرګ په حالت کې وي نو هغه وخت د بنده عقل کار پرېږدي، نو دغه حالت ته غشي وایي، یعنی د هغو په عقل پرده راشي او د هغو نه هوش لاړ شي. مونږ ورته په خپله ژبه کې د مرګ بېهوشي هم وایو. نو غشا وایي پردې ته، ځکه چې پرده هم پټول وي کنه. و او لهم ل د پاره، د ل حرف چې دی نو د دې ډېری معنی دي. ټیک شوه. دلته د ل معنی ده د پاره. هم د دوی عذابون، عذاب دی عظیم، عظیم وایي لوی ته. و او من نه، دا د بعض معنی هم ورکوي. الناس په خلکو کې، من الناس په خلکو کې ځینی. من هغلی یقولو، هغوایی آمنا، ایمان راوړو مونږ، بالله په الله باندې، والیوم الاخر د آخرت په ورځ باندې. و حالانکه، د و یو معنی حالانکه هم راځي. نوما حالانکه نه بمؤمنین، دلته دا بعض یاتی ګړې لفظ راغلی دی. مؤمنین هم راتلی شو، نو دا بی د تاکید د پاره راغلی دی، د زور ورکولو د پاره. د دې مطلب دی چې دوی بالکل ایمان راړو والے نه دی. مؤمن د یو مؤمن د پاره راځي او مؤمنین دا د ډیرو مؤمنانو د پاره راځي، یعنی جمع ده. یخادعون د دې روټ دی خ دال او عین. خدعا وایي چاله دوکه ورکولو ته، او چې کله یخادعون راشي نو موږ به د دې ترجمه کوو چې دوی دوکه ورکوي. په یخادعونا کې د خانه پس الف راغلی دی. دا داسې دوکې ته وایي چې هغوی دوکه ورکول غواړي لیکن نشي ورکولی. چاله؟ الله تعالی له. والذین هغه خلکو له، آمنو چې څوک ایمان راوړي، و ما او نه. نو د ما معنی کله نه راځي او کله چی هم راځي. د چا چې جبه وي نو هغوی پرې پوهیږي او موږ ځان له وړې وړې نښې ږدو. لکه چې د ما نه پس الا راشي نو بیا د دې معنی د نه راځي. و ما او نه یخدعون دی دوکه ورکوي، الا مگر انفسهم. انفس د نفس جمع ده. انفسهم نو هغوی خپلو نفسونو له. و ما او نه یشعرون دا د شین عین او رانا دی. دا شعور لفظ موږ په پښتو کې هم استعمالوو. شعور وایي عقل ته، پوهې ته، د یوې معاملې یخ ته رسېدلو ته. یشعرون هغوی شعور نه لري. فی کی قلوبهم زړونه د هغوی. نو فی قلوبهم د هغوی په زړونو کې مرض، مرض دی، بیماری ده. فزادهم پس زاده زیاد کړل. هم هغوی الله الله تعالی مرضا په بیماری کې. و او لهم د پاره د هغوی عذاب، عذاب دی الیم دردناک، یعنی درد ورکولو والا. بیما په وجه د هغې، لکه موږ چې په انګلیش کې وایو بیکاز. کانو و هغوی یکذبون. که د دې نه یا او واو نون را لري شي نو د دې روټ ورډ به راوځي او هغه دی کاف زال با. چې هر کله واو نون په اخر کې ولګي نو دا د جمع د پاره راځي. نو د کذبا یعنی کاف زال با څه معنی ده؟ چې کله څوک دروغ وایي. یکذبون دوی دروغ وایي. چې کله و اذا قیل راشي نو په دې کې دا پته نه لګي چې خبره څوک کوي. نو دا فعل مجهول دی. لا تفسدو، لا ما تفسدو، تاسو فساد کوئ. نو دا تا چې په اول سر کې راغی نو د دې مطلب دی تاسو. فل اردی په ځمکه باندې. قالو هغوی وایي انما دا د بېشکه د پاره راځي. نحنو موږ مصلحون اصلاح کول والیو. او په اخر کې وانون دی نو دا د جمع د پاره دی. الا چې کله الا راشي کنه نو دې همیشه معنوي خبردار. دا د خبرداري د پاره راځي. چرونو خویندو یو ضروري اعلان واوري نو خلکو ته د توجه کولو د پاره استعمالیږي. د خبرداري ورکولو نه مخکې بعضي وخت ویلی شي چې یو ضروري اعلان واوري. نو الا خبردار. انهم بشک دی او بیا راغی هم یعنی دوی. نو دا هم دلته دوه ځله ولي راغی؟ لکه موږ چې وایو چې تو، هم تی. نو دا هم ولي دوه ځله راغی؟ په خبره کې د زور پیدا کولو د پاره. نو انهم هم المفسدون. نو هم دغه خودی چې فساد کولو والا دی. ولیکن او لیکن لا نشتا یشعرون د هغوی شعور، یعنی دوی شعور لري. و اذا او چې کله قیل ویلی شي لهم دوی ته آمنو چې ایمان راوړی، دا حکم دی. کما لکه څنګه چې آمنا ایمان راوړی الناس خلکو. قالو دوی وایي ا ولی نؤمنو پاوله کې چې نون راشي نو د دې مطلب وي چې موږ ایمان راوړو. کما لکه څنګه چې آمنه ایمان راوړې السفهاء وایي دا د سفیه جمع ده. د دې مطلب دی کم عقل یا بے وقوف چې څوک په خپله فایده او نقصان نه پوهیږي. الا خبردار انهم بے شک دی هم السفهاء هم دا دی السفهاء یعنی بے وقوفه. ولیکن او لیکن لا نه یعلمون د یا مطلب دی دوی. عین لام او میم دا د علم روټ ورډز دی یعنی لا یعلمون دوی علم نه لري. او په اخره کې واو نون راغې نو د دې مطلب دی چې دوی یعنی د ډیرو خلکو لپاره راځي. د دې ځای پورې الحمدلله ستاسو سبق دی. امید دی چې تاسو به د تیر سبق ترجمه زده کړی وي. کچری تاسو په ورځ کې دوه درې ځله د مونځ نه پس خپله ترجمه ګورئ دغه شان د یو یو لس ترجمه کوئ ګورئ ورته او بار بار یې وایئ نو دا به تاسو ته پخپله یاد شي انشاءالله. او بیا یو ځل دا آیاتونه د قاری په آواز کې اورئ او بیا تاسو وګورئ چې زه څومره پوه شم نو تاسو به دومره خوشحاله شئ الحمدلله چې او یا فیصد به تاسو پوهیږئ بیا انشاءالله. او که واقعی تاسو ټول هفته دا سبق یاد کړو نو بیا به پر روان کلاسونو کې تاسو ډیر په اسانه پوهیږئ انشاءالله. نو تاسو به ډیر خوشحاله شئ چې الحمدلله اوس موږ په قرآن باندې پوهیږو. دا زما قرآن دی نو تاسو به ډیر خوشحاله یئ. موږ به کوشش دا وي انشاءالله چې د کورس په ختمېدو باندې تاسو په قرآن پوه شئ. نو دا لفظونه لکه ما بما کنتم لهم کانو قیل اذا نحن قالوا یقولوا الذین على عليهم. نو دا لفظونه بار بار په هر لسن کې راځي. نو چې یو ځلې تاسو یاد کړئ نو بیا به په هر ځله پوهیږئ انشاءالله. اوس به انشاءالله موږ تفسیر ګورو د شپږم آیت نه واخله د دیارلسم آیت پورې. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا بشك هاغ خلق چاچ كفر کرده دي سواء عليهم برابر دا داغوی دا پارا أأنذرتهم كتاسو هاغوی اوية روي أم لم تنذرهم نو دا أما ندا يا لم نا تنذرهم كتاسو اوية روي دي لا یؤمنون ایمان نه راوړي دوی. موږ وکتل په تیر سبق کې د متقینو نښې او دا هغه خلک وو چې کامیابي بیا موندو واله دي. نو هغه پنځو آیاتونه د متقینو په باره کې وو او شپږم او اووم آیت دا دوه آیتونه چې دي نو په دې کې د کفارو ذکر دی او دا ډیره اهم خبره ده نو دا یاد ساتئ. او بیا د اتم آیت نه واخله د شلم آیت پورې. په دې کې به د منافقینو ذکر راځي. نو را روان دیارلس آیتونه د منافقینو په باره کې دي. نو څه پوه شوئ؟ اولنی پنځو آیتونه د متقینو یعنی مؤمنانو په باره کې دي او ورپسې دوه آیتونه د کفارو په باره کې دي. او د اتم آیت نه واخله د شلم آیت پورې دا د منافقینو په باره کې دي. نو نن به موږ د کافرانو ذکر وایو او د کافرانو پسې به بیا د منافقینو ذکر راځي. نو په دنیا کې درې نمونې خلک دي، یا متقین دي، یا کافران دي، او یا منافقین دي. د دې مطلب دی چې موږ هم په دې دریو کیټیګوریز کې په یو کې یو.